アサミラジオ。
په افغانستان کې د سهار و بجې سوې د ازادۍ رادیو د نن ورځې خبرونې له همدې شېبې پیل سوې او د ماښام تر اوسه روانې وي. السلام علیکم او سهار په خیر. د خبرونو پیل د معمول په څیر په دوو سهارنیو خبري مجلو کوو. دا خبري مجله ډېره تقیده چې د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري زه سالی وړاندې کوم. په راپورونو کې اوري افغانستان او ایران پرون په خپلو کې د بندیانو پر تبادله موافقه وکړه. د اسامه بن لادن د وژنې کال په پوره کېدو دی او یو ځل بیا اندېښنې پیدا شوې چې شای القاعده بیا بریدونه وکړي. نړیوالو رسپانو ته هم کتنه کوو. نور مسایل هم څېړو. نن د جمعې مبارک ورځ د غوایی یا سور اتمه د اپریل وویشتمه. خبری مجله په خبرونو پیلوو. د ناتو عمومي منشوي پر روان می میاشت کې د دې تړون په سرمشریزه کې به پر غوړي هیوادونو فشار راولي چې له اقتصادي ستونزو سره سره د نړیوال امنیت لپاره خپلې ژمنې عملي کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان هغه راپورونه رد کړل چې ګواکې د طالبانو مهم مشر ملا خیر الله خیرخوا له ګوانتنامو زندان څخه خوشي سوی. د القاعده شبکې د مشر اسامه بن لادن کورنۍ پرون له پاکستان څخه وایستل سوه. بشپړ خبرونه. د ناتو عمومي منشوي پر روان می میاشت کې د دې تړون په سرمشریزه کې به پر غوړو هیوادونو فشار راوړي چې له اقتصادي ستونزو سره سره د نړیوال امنیت لپاره خپلې ژمنې عملي کړي. اندرس فوګراس موسن پرون د اسپانیا له صدر اعظم ماریانو رایوی سره تر کتنې وروسته په دې اړه خبرې وکړې. د اسپانیا صدر اعظم وویل چې افغان ځواکونو ته د امنیتي مسؤلیتونو له سپارلو وروسته به د دې هیواد د افغانستان د ماموریت ملاتړ لپاره له ناتو سره پر خپلو مرستو غور وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان هغه راپورونه رد کړل چې ګواکې د طالبانو یو مهم مشر ملا خیر الله خیرخوا له ګوانتنامو زندان څخه خوشي سوی او قطر ته لیږل سوی دی. نویل کلی پرون په واشنگټن کې وویل امریکا داسې کومه پرېکړه نه ده کړې چې کوم طالب بندي له ګوانتنامو زندان څخه خوشي کړي. دا خبر رښتیا نه ده چې ګواکې خیرخوا خوشي سوی دی. د سولې د عالي شورا د بهرنیو اړیکو سلاکار اسماعیل قاسمیر پرون له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویلي و چې د دوی معلومات هم دا ښیي چې ښاغلی خیرخوا قطر ته استول سوی دی. ملا خیر الله خیرخوا یو له هغو 15 طالب مشرانو څخه دی چې په ګوانتنامو کې ساتل کیږي او طالبان یې د خوشي کېدو غوښتنه کړې ده. دا هم د سیمې او نړۍ خبرونه. د القاعده شبکې د مشر اسامه بن لادن کورنۍ پرون له پاکستان څخه وایستل سوه. پاکستاني چارواکي وایي چې د بن لادن درې کونډې او ماشومان په یوه الوتکې کې سعودي عربستان ته واستول سول. پاکستاني چارواکو تیر کال د مې پر دویمه نیټه وروسته له دې چې بن لادن د امریکا د کمانډو ځواک په ځانګړو عملیاتو کې ووژل سو د کورنۍ غړي ونیول. امریکایي کمانډو د بن لادن مړی له ځان سره یووړ او وروسته یې بیا په سیند کې ډوب کړ، خو کورنۍ ته یې څه ونه ویل. په عراق کې غبرګو چاودنو لښته لږه لس کسان ووژل او په لسګونو نور ټپیان کړل. راپورونه وایي په برید کې د باقوبې ښار په سونیمیشته سیمې کې یو سماور په نښه سوی دی. د راپور له مخې لومړۍ پیښه یو موټر بم چاودنه وه، دویمه په سماور کې دننه سوې ده. د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي سوریه د دې سازمان په ملاتړ د سولې له پلان سره ځان نه عیاروي چې هدف یې په دې هیواد کې د یو کلن خونړي بحران ختمول دي. بان کی مون په یو بیان کې ویلي د هغو راپورونو ته په ژوره توګه اندېښنه لري چې په کې ویل سوي په ګڼمیشتو سیمو کې وسم درنې وسلې ځای پر ځای دي. په عین حال کې د عرب لیگ مشر نبیل العربی په قاهره کې د غونډې پر مهال په سوریه کې د ملګرو ملتونو د څارونکو د ګمارنې غږ وکړ.
وصباح اليوم تحدثت مع السيد
كوفي. دی وینن سهر ز لو کوفی انان سره وژغیدم. پوسوم چې زما په څیر اندیشمن دی. موږ موافقه وکړه چې زبد ملګر ملتونو عمومي منشي ته یو لیک لیږم. ما دا سی وکړل. زبد الیک ستاسو سره هم شریک کړم. په لیک کې ما د سرونکو د بیړنۍ ګمارنې پر اهمیت خبرې کړې دي چې امنیت شورا یې په اړه فیصله کړې ده. دا کار باید له ځنډ پرته ترسره شي. ما دا وړاندیز هم کړی چې موږ باید د ملګر ملتونو له ځواکونو او سرونکو څخه ګټه واخلو. سرونکو له وړاندې هم هغه ځای کې دي. د دوی لیږل به سوریه ته هیڅ وخت ونه نیسي. دا مهال د ملګرو ملتونو په موافقه یو لس تنه څارونکي په سوریه کې دي. امریکایي چارواکي وایي چې متحده ایالاتو په یمن کې د القاعده ډلې د جنګیالیو پر ضد جګړه پراخه کړې ده. دوو جګپړو امریکایي چارواکو د خپلو نومونو د نه ښولو په شرط اسوسییټډ پرس خبري اژانس ته ویلي چې د امریکا د تروریزم ضد ځواکونو ته به اوس اجازه ورکړل سي څو هغه کسان پیدا او په نومونو یې له پوهېدو پرته په نښه کړي چې د امریکا پر خاوره حملې پلانوي. له دې مخکې پر دې وسلولو حملې له اوږده قانوني بهیر وروسته امکان درلود. د اوکراین ولسمشر د دې ادعا په اړه چې ګڼې پخوانی صدر اعظم یولیا تیموشینکو چې اوس مهال د حبس موده تیروي د زندان چارواکو وهلې ټاکولې ده د تحقیقاتو امر کړی دی. ویکتور یانکوویچ پرون ویل د څرنولۍ ته امر کړی چې په دې اړه څېړنه وکړي. دوی وایي ما د خپل صلاحیت په چوکاټ کې لوی څرنوال ته امر کړی چې په دې اړه پوښتنې ګروېژنې او څېړنه وکړي او زه هیله لرم چې موږ به په نږدې راتلونکي کې یو مشخص ځواب ترلاسه کړو. د اوکراین پخوانی صدر اعظم یولیا تیموشینکو له دې سره د ناوړه چلند په وړاندې د اعتراض په دود له اوو ورځو راهیسې غذایي اعتصاب پیل کړی. خبرونه مو د ازادي راډیو په سهارنۍ خبري مجله کې واوریدل. افغانستان او ایران پرون په خپلو کې د بندیانو پر تبادله موافقه وکړه. ایران او پاکستان وایي خپل خاورې افغان کډوال باسي. بل خو ننګرهار ترغلي افغاني کورنۍ وایي پاکستانی چارواکو به چلند ورسره کړی دی. چارواکي وایي سش کال هم د ثور اتمه یا د مجاهدینو د بریا ورځ په محدودو مراسمو سره لمانځي. که څه هم سرمیاشت وایي چې اړو خلکو ته یې مرستې برابرې کړي خو خلک یې کافي نه بولي. د اسامه بن لادن د وژنې کال پوره کېږي خو بیا هم اندېښنې شته چې شای القاعده بیا بریدونه وکړي. د بجو پوری نور مسائل هم څیړو. افغانستان او ایران پرون موافقه وکړه چې د یو بل بندیان به په خپل کې تبادله کوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت چارواکي وایي له بندیانو څخه به لومړی دا پوښتنه کیږي چې د کوم هیواد په زندان کې پاتې کیدل غواړي او د موافقې په صورت کې به بیا خپل هیواد ته سپارل کیږي. جزئیات له احمد تکل خبري.
د ایران په زندانونو کې دا مهال زرګونه افغانان ورځ شپې تیروي چې ځینې د مخدرو موادو د قاچاق په تور په اعدام محکوم دي. د رویټر خبری اژانس راپور د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د ویاند جانان موسازی له قوله لیکي چې وایي د ایران په زندانونو کې شاوخوا 3000 افغان زندانیان د حبس موده تیروي. د موسازی په وینا د افغانستان او ایران ترمنځ د بندیانو د تبادلې موافقه چې د پنځشنبه په ورځ لاسلیک شوه لا هم دا اوسه د تطبیق وړ ده. خو نوموړی وایي دا معلومه نه ده چې په څه شمېر ایرانیان د افغانستان په زندانونو کې د حبس موده تیروي. افغانستان او ایران په 2006 کال کې لومړی د بندیانو د تبادلې لپاره اصول او قوانین طرح کړل او په دې توګه بندیانو او د هغو کورنیو ته دا اختیار ورکړل شو چې د استوګنې لپاره له ایران او افغانستان څخه یو غوره کړي. د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پانه کې د دې اقدام ستاینه کړې او دا یې د اړیکو د پراختیا په برخه کې د ایران لخوا یو مهم ګام بللی. خو په خبر پانه کې دا یادونه هم شوې ده چې دا موافقه یوازې پر هغو بندیانو د تطبیق وړ ده چې لږ تر لږه د خپل حبس شپږ میاشتې تیرې کړې وي. رویټر خبری اژانس د راپور په دوام لیکي په داسې حال کې چې ناټو او متحدان یې د 2014 کال تر پایه په افغانستان کې د خپل پوځي ماموریت پای ته ورنږدې کیږي، د ټولو پاملرنه د دې هیواد ګاونډیانو او د پښتنې تور اوړي چې دوی د افغانستان د راتلونکو په جوړولو کې کومه ونډه ترسره کولای شي. افغان حکومت وایي د دې راپورونو په اوریدو سره سخت ټکان خوړلی چې ایران پروسه کال یو زیات شمیر افغان بندیان چې اکثر یې د مخدرو موادو د قاچاق په تور نیول شوي وو اعدام کړی دی. ایران د نړۍ یو له هغو هیوادونو څخه دی چې د اعدام تر ټولو زیات حکمونه په کې تطبیقیږي او په دې لړ کې د مخدرو موادو قاچاقبران هم په منظم ډول اعدامیږي. د راپورونو له مخې شاوخوا 1,000,000 افغان کډوال اوس مهال په ایران کې استوګ نه لري، خو اکثر دا کډوال شکایت لري چې په ایران کې له دوی سره تبعیض او تعصب کیږي. دوی ته هلته د سیال په سترګ نه کتل کیږي او حکومت د مور مېری سلوک ورسره کوي.
خبری مجله اوري.
د ایران په مازندران او د پاکستان په خیبر پښتونخوا ایالت کې ځایي حکومتونو فیصله کړې چې د دوی په سیمو کې میشت افغان کډوالو بسي. که څه هم د خیبر پښتونخوا ایالتي حکومت د هغو افغان کډوالو په اړه دغه فیصله کړې چې قانوني اسناد نه لري، خو د ایران په مازندران کې دا حکم ټولو افغانانو ته متوجه دی. تفصیل حمید مومند خبري.
که څه هم افغان حکومت د ایران او پاکستان په ځینو سیمو کې د میشتو افغان کډوالو د اجباري ویستلو په پریکړو خاموشه ده، خو د ولسي جرګې ځینې غړي بیا دا کار د ایران او پاکستان د هغو فشارونو دوام بولي چې له امریکا سره د ستراتیژیکو اړیکو د مخنیوي لپاره کوي. د ورکړل شوو رپورټونو له مخې د ایران د مازندران ولایت او د پاکستان د خیبر پختونخوا چارواکو په دغو سیمو کې میشتو افغان کډوالو ته یوه یوه میاشت وخت ورکړی چې خپل هیواد ته ستانه شي. په ولسي جرګه کې د قندهار ولایت د خلکو استازي محمد نعیم حمید زلاله د افغان حکومت د خاموشي او اساسي علت په حکومتي کړیو کې د دغو هیوادونو نفوذ بولي.
په ایران او په پاکستان کې ماجورو ته زورونه یا غوته فشار ورکول دا اول غشت نه دی. دا اوس د پیمان ستراتیژیک خبرې د امریکا سره روانې دي. په دې اړه باندې پاکستان او ایران غواړي چې زموږ ماجورو ته فشار ورکړي. د بلې خوا زموږ چارواکي چې پاتې دي، دوی د زموږ چارواکي په هر کې کوم خلک دي، دا د مشخص د پاکستان او د ایران در تاثیر لاندې دي. دوی خلک کولای شي خپل بادار ته دوی اداسې جواب ورکړي.
د ایران په مازندران ولایت کې چارواکو دغه سیمه د قانوني او غیر قانوني افغان کډوالو لپاره ممنوع سیمه اعلان کړي، خو د خیبر پختونخوا ایالتي حکومت بیا دا پریکړه د هغو کډوالو په اړه کړې چې د دوی په وینا د اوسېدو قانوني اسناد نه لري. دا لومړی ځل نه ده چې ایران او پاکستان پرته له دې چې افغان حکومت او یا د ملګرو ملتونو د کډوالو له ادارې سره مشوره وکړي د افغان کډوالو په اړه دا ډول پریکړې کوي. له بل لوري افغان کتونکو هم په دې باور دی چې ایران او پاکستان تل د دا ډول یو اړخیزو پریکړو له لارې هڅه کړې چې نه یوازې افغانانو ته په کور دننه ستونزې جوړې کړي، بلکې له افغان حکومت څخه امتیازات هم ترلاسه کړي. دا روانو چارو کتونکو محمد اسحاق اتمر:
معمولا د پاکستان او یا د ایران فشار په دغه وختونو کې د دې په خاطر دی چې د افغانستان د دولت نه دوی ځینې ګټې ترلاسه کړي او ځینې امتیازات ترلاسه کړي، تر څو چې هغه موده د مهاجرینو لپاره وغځوي کوم چې دوی ټاکلې ده.
تر دې مخکې ایران او پاکستان سوسو وارې تورن شوي وو چې له افغان کډوالو نه په افغان دولت باندې د فشار د یو وسیلې په توګه کار اخلي. په تېرو څو کلونو کې ایران سوسو وارې پرته له دې چې د افغانستان شرایط په پام کې ونیسي په ډلیزه توګه د افغان کډوالو د رایستلو هڅه کړې، چې دې کار بیا په افغان دولتي کډیو کې د کړکېچ د پورته کېدو اسباب هم برابر کړی دی. دا چې د دغو کډوالو د رایستلو په صورت کې به د کډوالو چارو وزارت او نورې اړوند ادارې څه ډول اقدامات وکړي وسې اټکل ګران دی.
بلخوا ننګرهار ته څه کم 50 کورنۍ چې له پاکستان څخه راستنې سوي وایي چې په دغه ځای کې پولیسو ډېر زورول، کله چې خپل هیواد ته د راستنېدو هڅه کوله د ځایي مخالفو وسلوالو یا طالبانو لخوا ورته ویل کېدل چې باید خپل وطن ته ستانه نسي.
ننګرهار ته راستانه شوي تقریبا 50 کورنۍ کډوال وایي تر ډیورنډ کرښې اخوا پټل او شاوخوا سیمو کې میشتو چې ځایي پولیسو کاروبار ته نه پرېښودل او وسلوالو طالبانو یې افغانستان ته د ستنېدو مخه نیولې وه. دغه کډوال وویل له څو ورځو راهیسې یې وطن ته د ستنېدو تکل کړی و، خو وسلوالو ځایي طالبانو نه پرېښودل. د ملک انور زاخیل په نامه د ننګرهار د پچیرو آګام اصلي استوګن وویل زوی یې په افغان ملي پوځ کې سرتیری و چې وسلوالو وواژه.
په افغانستان کې چې د پچیرو آګام یو او په پاکستان کې پټل کم لمردو کې موږ ژوند کول مو زوی چې دغه نو ولر دې کې په ملي ورته کې و د دې نه چې واپس راځلو چې ته بم په غشو زخمی شو چې سپټل نه چې دغه نه کلر وو نو مسه ته مسکه شو چې را پلوړه زدل تا او ته ان کار وکړه چې ته مرا تا حالت خراب دي مو ته خلکو چا دم کې را کړی را مو حالت خراب دي زخپلا چې دغه نه پټ پټ ګرځم نو ته ته مرا تا او چې کله دا شهید شو مو ته چې دغه نه ولاغه نه راولو شو چې را دا ته دې چې دغه نه ولا په لړ کې شهید شو بیا دغه نه بعد مو ته زدل دم کې مرا کړه نه ځه پته سره خو نه مل مکه سونې جوړو ته مو کې ودی او دا چې پاسپورټ او تلل دي پاسپورټ یې شوګل
د ملک جمیل په نامه یو بل ویل ځای پولیسو یې د کډوالۍ قانوني کارت نه قانونه وګرځاو ویش لا و او پیسې ترې وشکولې.
دا کار جو تو با سوچم کې تعالی شو کی کشل در سره لادر د اخري لادر تاسو را پریږي تاسو کار نو شکی ماته یې ټول کډا خوړو چې په پاکستان کې یو سره ما در پریږي ټول خپل ملک تراشي بس خپل ملک آباد.
پننګرهار کې د کډوالو رئیس غلام حیدر فقیرزی د کډوالو ستونزې تایید کړې وی ویل د دغه کډوالو لاسنیوي ته چمتواله لري.
مونږه دې ته چې کم کورنۍ کور ولری کور وران شوی هغه ته مونږه د دوه کوټو یو برانډا یو تشناب هم دغه رقم جوړ کړي کور یو کوټه یو برانډا یو تشناب او که چا کور ونه لري زمکه ونه لري هغه ته مونږه همدغه سپخار بوټو کې مونږه د زمکه وهم ورکول شو.
راستنو شوی او افغان کډوال ویل تر ډیورن کرخه پورې غاړه فعال امنیتی کړي یوازې لاغه محدود شمیر افغانانو سره خچلن کوي چې دوی په لار خونه کار کوي او په سلګونو زره نور چې عام افغانان دي دا غوي ورځ ډیره بده ده. هڅه موکړه د افغان کډوالو ستونزو په اړه په جلال آباد کې د پاکستان قونسلګرۍ نظر واخلو، خو دغه سي مسایلو په اړه معمولا هغوی د خبر اعلانو د پښتنو له ځوابولو سره علاقه نه ښیي.
راپورونه، تبصرې او مرکې په خپل وخت له ازادي راډیو.
په افغانستان کې د سهار 2:15 شوې. د ناټو عمومي منشي وایي په روانه می میاشت کې د دې تړون په سرمشریزه کې به پر غړو هیوادونو فشار راولي چې له اقتصادي ستونزو سره سره د نړیوال امن لپاره خپلې ژمنې عملي کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هغه راپور نه رد کړل چې ګواکې د طالبانو مهم مشر ملا خیرالله خیرخوا له ګوانتنامو زندان څخه خوشې سوی او قطر ته لیږل سوی دی. په میدان وردګ کې چارواکو خبر ورکړی چې پرون د دې ولایت په اړوند کې د ناټو او وسلوالو طالبانو ترمنځ د جګړې په بهیر کې د ملکیانو پر یوه کور یوه هوان لګیدلی او په نتیجه کې درې ښځې وژل شوي دي. ناټو وایي د ملي اردو په یونیفورم کې یو افغان د افغانستان په جنوب کې د ایساف ځواکونو یو عسکر په ډزو وویشت او ویې واژه. د القاعده شبکې د مشر اسامه بن لادن کورنۍ پرون له پاکستان څخه وویستل سوه. په عراق کې پرون غبرګو چاودنو لږ تر لږه 10 کسان ووژل او په لسګونو نور ټپیان کړل. د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي سوریه د دې سازمان په ملاتړ د سولې له پلان سره ځان نه عیاروي چې هدف یې په دې هیواد کې د یو کلن خونړي بحران ختمول دي. امریکایي چارواکي وایي چې متحده ایالاتو په یمن کې د القاعده ډلې د جنګیالیو پر ضد جګړه پراخه کړې ده. او د اوکراین ولسمشر د دې ادعا په اړه چې غنی پخوانی صدر اعظم یولیا تیموشینکو چې اوس مهال د حبس موده تیروي د زندان چارواکو وهل ده د تحقیقاتو امر کړی دی. د ازادي رادیو ده اوس با سلطان محمد سرور راتووي چې په غربي ورسپانو کې د افغانستان په اړه څرغلي.
د برتانیې چاپ ګارډین ورسپانې په خپلې وروستۍ ګڼه کې یو مطلب خپور کړی چې ګواکې په افغانستان کې پر امریکایي ځواکونو په دې خاطر انتقادونه شوي چې د بی بی سي د یو سیمه ایز خبریال احمد امید خپل واک د وژنې موضوع پټه ساتلې وه. ورسپانه لیکي د تیر کال په جولای میاشت کې د بی بی سي سیمه ایز خبریال د اروزګان ولایت د ملي راډیو ټلویزیون په ودانۍ کې د حملې ښکار شو. د ورسپانې په حواله ایساف ځواکونو په پیل کې له دې خبرې انکار کاوه چې خپلواک د بهرنیو ځواکونو لخوا وژل شوی وي. دوی ادعا کوله چې خپلواک د وسلوالو طالبانو په برید کې وژل شوی دی. کله چې د احمد امید خپلواک د کورنۍ غړو خپل غږ پورته کړ او وی ویل د مقتول په بدن کې د مرمۍ لځای او ځینو نورو قرائنو داسې ښکاري چې بهرنیو ځواکونو ورباندې ډزې کړي، له دې سره سم د خپلواک کورنۍ د ټلیفون له لارې وګواښل شوه چې باید غلي وي. ګارډین ورسپانه لیکي د مسالې پټول د دې سبب شول چې د خپلواک د کورنۍ غړي بې ځایه ناراحته او ژوندې له فشارونو سره مل شي. د خبریالانو د ملاتړ ادارې د خپلې خبرونې په وروستۍ غڼې کې پر همدې مسالې مطلب لیکلی او زیاتوي چې د خپلواک د وژنې په اړه حقایق دوه میاشتې وروسته خبر شول، ځکه په څېړنو کې څرګنده شول چې احمد امید خپلواک د امریکایي سرتیرو لخوا وژل شوی دی. د ایساف ځواکونو یو قماندان هغه وخت ویلی و چې امریکایي سرتیرو فکر کاوه خپلواک به د طالبانو د ډلې سړی وي، خی ځانمرګي برید وکړي ځکه خو یې ورباندې ډزې وکړي. د خبریالانو د ملاتړ ټولنه په خپل خبرونه کې لیکي دا پیښه څرګندوي چې په افغانستان کې باید د بهرنیو ځواکونو جګړه ییزه قاعده بدله شي چې ملکیانو ته کوم زیان ونه رسیږي. د خبرونې په باور که دغه قاعده مخکې بدله شوې وای او امریکایي سرتیرو په ډیره بیړه عمل نه کولای، خی خپلواک به نو وژل شوی او په لسګونو نور ملکیان به هم نو قربانی شوی. خبرونه په خپل مطلب کې زیاتوي اوس چې امریکا غواړي د افغانستان په جګړه کې بدلون راولي، خداده چې دغه قاعده هم بدل کړي او که ممکنه وي د نویو قاعدو او کړنلارو په جوړونه کې د خبریالانو له سازمانونو سره هم یو اندازه مشوره وکړي، څو بل ځل هغه خبریالان چې د جګړې صحنې ته ځي له کوم خطر سره مخامخ نه شي او ملکیانو ته هم کوم ګواښ پېښ نه شي.
افغان حکومت وایي د مجاهدینو د بریا ورځ چې د ثور یا غویي د میاشتې اتمه ده په مختصرو مراسمو سره د ارګ په ماڼۍ کې لمانځل کیږي. په عین حال کې یو شمېر پخواني جهادي مشران وایي چې دغه ورځ د افغانستان لپاره ډېره مهمه ده او باید په ځانګړو مراسمو سره لمانځل شوی وای. نسیم شفق او نور جزئیات.
افغان حکومت پریکړه وکړه چې سکل د هم د ثور اتمه یا د مجاهدینو د بریالیتوب شلمه کلیزه په پوځي پریډ نه بلکې په وړو مراسمو کې د ارګ په ماڼۍ کې ونمانځل شي. د دفاع وزارت ویاند جنرال ظاهر عظیمی د پنځشنبې په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې دوی د جشن د ترسره کېدو په ځای کې د پوځي پریډ لپاره تیاری نیولی و، خو د ملي امنیت شورا پریکړه وکړه چې د جشن پوځي مراسم دې لغوه شي. د جنرال عظیمی په خبره د ارګ په ماڼۍ کې بعد د مجاهدینو د بریالیتوب ورځې د لمانځلو په مراسمو کې ولسمشر کرزی د هغه مرستیالان د کابینې او ملي شورا یو شمېر غړي او نور دولتي چارواکي برخه واخلي.
یک قسمت مهم که پریډ یا
دیوی د جشن یو مهمه برخه چې پوزی پریډ یا رسم گذشتو هغه لغوه شو، خو په دې برخه کې نور پروګرامونه په خپل ځای دي. د ښار تزئینی کارونه، د بیرغونو ځوړندول، په ملي راډیو تلویزیون کې ځانګړي پروګرامونه او داسې نور تفریحي خپرونې شته. د دغو پروګرامونو د ترسره کېدو لپاره امنیتي تدابیر هم نیول شوي او هیڅ ډول اندېښنه نشته. د سور یاغوی د میاشتې اتمه یا د ډاکټر نجیب الله د حکومت د نسکورېدو ورځ له 1908 لمریز کال نه وروسته کله چې وسلوالو مخالفانو پر دې مراسمو حمله وکړه، یوازې د ارګ په ماڼۍ کې نمانځل کیږي. تر هغې وړاندې په غازی سټډیوم او د جشنونو د نمانځلو په سیمه کې به پوځي مراسم ترسره کېدل او جهادي مشرانو او دولتي چارواکو به په خپلو ویناوو کې د دې ورځې ارزښت او د افغانستان د خلکو قربانۍ او سرښندنې بیانولې. خو یو شمېر جهادي مشران اوس هم ټینګار کوي چې دا ورځ باید په ځانګړو او لویو مراسمو کې نمانځل شوی وي. پخوانی جهادي مشر قاضي محمد امین وقاد هم ورته نظر لري.
اتن د ساور د خدا ورځ د درناوی ورځ ده، د لمانځلو ورځ ده، تاریخي ورځ ده. د ورځې کې ګناه نشته، د تاریخ کې ګناه نشته، د بدلون کې ګناه نشته. دا د ملت د قربانۍ ورځ ده، د درنښ ورځ ده، د عزت ورځ ده، د افتخار ورځ ده، د ازادۍ او د استقلال ورځ ده. د دې ورځې درناوی په تاریخ کې په خپل ځای دی. د ټول افغانستان د خلکو حق دی او دا حق باید محفوظ وساتل شي او دې ته درناوی وشي.
په تیرو کلونو کې بعد مجاهدینو د بریالیتوب د ورځې د نمانځلو لپاره جدي امنیتي تدابیر نیول کېدل او د جشن نمانځلو سیمه به له څو ورځو څخه بنده وه او له دې سیمې نه به په تګ راتګ کې خلک له ډېرو ستونزو سره مخامخ وو. همدې ټکي ته په اشاره یو شمېر خلک وایي چې په دې جشنونو کې یوازې دولتي چارواکو برخه اخیسته او له نمانځلو نه یې نن نمانځل ښه وو. اوس هم عام خلک بیلابیل نظرونه لري. ځینې وایي چې په دې ورځ باید پوځي پریډ شوی وای او ځینې نور بیا برعکس خبرې کوي.
نیمه سرکه ده د اتم د سوار دا یو خوش خبری ما او په دې وځه شرایط کې وځه چې ګډه وړه ده نن نه شرایط شیدا باید دا ورځ منځل ونه شي کنه دې ورځ نه خطر نه لرو.
د مجاهد د پاره یو خنوم پاتې ستوای ده. مجاهد وروس باستاله ده شکست ورکړه کار دادی چې هر افغان مسلمان دا ورځ خو ساتي.
مجاهدینو له اوس نه شل کال وړاندې یعنی په 1901 لمریز کې د ډاکټر نجیب الله حکومت ړنګ کړ او د صبغة الله مجددي په مشرۍ اسلامي دولت رامنځته کړ. خو له لنډې مودې نه وروسته دوی د واک پر سر په خپل منځ کې سخت جنګونه وکړل. کابل وران شو او لسګونه زره کسان مړه او ټپیان شول.
د سری میاشتې ټولنه وایي چې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې سیلاب ځپلو ته مرستې رسولې، خو خلک وایي چې دغه مرستې کافي نه دي. جمیله ظریف رپورټ لري.
د سری میاشتې ټولنې ویاند ولید اکبر سروري د پنجشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل چې دوی په تیرو څلورو ورځو کې شاوخوا 600 سیلاب ځپلې کورنۍ د خپلو مرستو تر پوښښ لاندې راوستلې دي.
موږ په تیرو څلورو ورځو کې شاوخوا 2000 کورنیو ته په ټول هیواد کې خوراکي او غیر خوراکي توکي لېږلي. تر اوسه موږ له 600 نه تر 650 کورنۍ تر خپل پوښښ لاندې راوستي، خو زموږ سروې او توزیع به څو ورځې نور هم دوام ولري. تر هغو چې په هیواد کې په بشپړه توګه سیلاب ځپونکو ستونزې حل نشي، موږ خپلو عملیاتو ته د ټول هیواد په کچه دوام ورکوو.
ښاغلي سروري وویل په دې برخه کې د دوی سرویګانې لا هم دوام لري، څو وکولی شي هغو خلکو سره مرسته وکړي چې په سیلابونو کې مالي او ځاني تاوان وراوښتی دی. د هیواد په بېلابېلو ولایتونو کې وروستي سیلابونه چې بې ساري بلل شوي، ګڼ شمېر خلکو ته مالي او ځاني تاوانونه رسولي. سره میاشت دا مرستې په داسې حال کې کوي چې له طبیعي پیښو سره د مبارزې ملي اداره بیا وایي چې دوی له بېلابېلو نړیوالو ادارو غوښتي څو د افغانستان له سیلاب ځپونکو سره مرستې وکړي. دغه اداره په داسې حال کې له سیلاب ځپلو سره د مرستې خبرې کوي چې د ولسي جرګې یو شمېر غړي بیا دا هڅې نمایشي بولي او وایي چې دا مرستې ډېرې کمې دي. په ولسي جرګه کې د خوست استازی کمل نصر اصولي او د کندوز استازی انجینیر کمل صفای په دې هکله بېلابېل نظرونه لري.
او په خپله سره میاشت هر څومره همکاري او کوششونه چې کوي هغه کافی نه دي په هغه ډول ترافیکي ډول په اصولي ډول نه دي رسیدلي او ډېر ناچیز کومکونه چې سره د کاغذ په مخ دي هغه شوي دي.
د شمال ختیځ د زون د سرې میاشتې ریاست له خوا نه د 200 کورونو سره مرستې دا اوس جریان لري چې هغه کې خیمې دي او صحي کټ د خوراکي مواد دي، ترپال او د اشپزخانې کټ او دا شیان دي، او هغه لازمي مرستې چې کومې ورته خلک اړتیا لري او د زدې حوادث د ریاست له خوا نه باید شوي هغه د اوسه پورې هیڅ صورت نه نیولې.
ویل کېږي چې افغانستان یو له هغو ولایتونو څخه دی چې هر کال د ځینو طبیعي پیښو له امله زیات زیانونه ویني.
په داسې حال کې چې یوه اونۍ وروسته د اوسامه بن لادن د وژل کېدو یو کال پوره کېږي، سپینې ماڼۍ وایي داسې نښې نښانې نه لیدل کېږي چې د القاعده شبکې د مشر د تلین په مناسبت به په امریکا کې تروریستي بریدونه وسي. له بلې خوا په اسلام آباد کې د امریکا سفارت خپلو کارکوونکو ته خبرداری ورکړی چې مارکیټونو او رستورانتونو ته له تللو څخه ډډه وکړي. نور جزئیات له احمد تکل څخه اوري.
سپینه مانی وای داسې کوم معلومات یې نه دي ترلاسه کړي چې په متحدو ایالاتو کې به د القاعده شبکې د مشر اسامه بن لادن د تلین په مناسبت کومې تروریستي حملې پلان شوي وي. بن لادن تیر کال د می په دوهمه نیټه د پاکستان پلازمینه اسلام آباد ته نږدې په ابتاباد خرګوټي کې د امریکایي کومنډو ځواک د خاصو عملیاتو په ترڅ کې ووژل شو. د سپینې ماڼۍ ویاند جی کارني وویل له القاعده شبکې سره تړلې ډلې اوس هم غواړي د بن لادن د مړینې د احتمالي غچ اخیستو لپاره پر امریکا حمله وکړي، خو د دوی دا نیت ښایي حتما د لتلین سره تړلې موضوع نه وي. کارنی چې پرون په واشنگټن کې خبريالانو ته څرګندونې کولې زیاته کړه د بن لادن د تلین په درشل کې ولسمشر باراک اوباما ته د ملي امنیت د ډلې لخوا امریکا ته د اورپیخو احتمالي خطرونو په اړه معلومات ورکړل شول. د کارنی په وینا اوس مهال امریکا ته د کوم تروریستي برید ګواښ نه دی پیښ. ویل کېږي د القاعده مشر د وژل کېدو تر وخته د پاکستان پلازمینې اسلام آباد ته نږدې په ابتاباد ښار کې یوې پوځي اکاډمۍ ته څیرمه له خپلو دریو میرمنو او ګڼ شمیر بچیانو او لمسیانو سره د لږ تر لږه 50 کلونو لپاره استوګنه لرله. د بن لادن د وژل کېدو کلیزه د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې هم به اغیزې نه و. د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن د بن لادن د مړینې مسأله د دې پیغام د رسولو لپاره یاد کړه چې امریکایان باید له ډلهیزې فراموشۍ لاس واخلي، او د ده په وینا د جمهوري غوښتونکي ګوند احتمالي کاندید میت رومنی ته د رایې نه ورکوي. بایدن د بن لادن وژنه د اوباما د ولسمشرۍ د دورې یو ستره بریا او د امریکا د اقتصادي ودې د دفاع یو ښه وسیله وبلله.
If you're looking for a bumper sticker to sum up how President Obama has handled
کته سو غواړی چې په دې اړه د ولسمشر اوباما اقدامات او دا چې زمونږ لپاره د دې اقداماتو نتیجه سوه په یو خکلي عبارت کې خلاصه کړی، نو دا ډیره اسانه ده. اوساما بن لادن وژل شوی او د جنرال موټر جوړولو کمپنۍ ژوندۍ او فعاله ده. لبلې خوا ویل کېږي چې د بن لادن درې میرمنې او ماشومان پرون په یو مینی بوس موټر کې له هغه کوره ولېږدول شول چې استوګنه یې پکې درلوده. پاکستاني رسنیو راپور ورکړی چې د القاعده شبکې د مشر کورنۍ سعودي عربستان ته استول شوې ده. اسوسییټډ پریس خبري اژانس د پاکستاني ټلویزیونی چینلونو په حواله راپور ورکړی چې پرون مخام د بن لادن د میرمنو او ماشومانو د لیکډولو پر مهال د دوی د کور مخې ته په ګڼ شمیر پولیس او د استخباراتو مامورین لیدل کېدل.
تاسو ازادي راوي ته غوښه در پرونو برخه دغه په پاتې شیبو کې د ژوند رنگونه.
د ژوند رنگونه
اوردونکو زه همدا مهال د کابل ښار د بینیسار سیمې یو موچی سره ناست یم. د نو پښتنو کوم چې د کاروبار څنګه دی؟ تاسو نوم څه دی؟
عبدالقیوم.
عبدالقیوم، تاسو دغه کاروبار څنګه دی؟ څومره موده کیږي د موچی توپ کوي؟
دا تقریبا یو 15 کال کیږي.
دا اوس په څه لګیا یې؟
اوس دا تلی کټ کوم تلی غوسوم.
دغه تلی څنګه غوڅه یې؟ دغه بوټ سره ناپخلې کا خپل سره کټای
نه د نو ناپخن مو سره ناپونه پراتی نه اغه نه پزره باندې موږ نه پالو د په بورګ شه په داخلو باندې په میخ کوي شلې کو.
دغه کار دي چیرته زده کړي؟
دا په خبر کې
یوازې موچیتوب کوي ک دغه بوتان پال شوي هم نور کارم کوي ور سره.
بوتان هم پالش کو، ګندلم کو، بوتان هم ګندو، سب بوتان هم پالش کو، چپلک هم ګندو.
دا اوس چې ته کم بوټانو ته تلی اچوي دا په څو روپۍ اچوي ورته؟
دا مونږ 500 روپۍ مالو جوړه باز پکې پوم را غوړې خو مونږ تلی جوړالو اچو پکې پلاستیک 30 روپۍ لو مونږ.
دا ته چې کم دکان مخې ته ناسې زده چې ګورم دا یو سکاوه ده کنه د دې مخې ته ناسې دوی خو تا نه پیسې نه اخلي؟
نه نه پیسې مان نه نه ما وای غریب سره علم نه خوږي او خپل غریبي کول تا مونږ نه کړی نه لونه.
دا خپل کار نه راضی یې؟
او راضی مې بالکل راضی شکر الحمدلله چې کاری ودی خې زرم خوشاله مونږ اوس 15 وخت کوو سره به زمو سره خې چې کار ماری به زمو خې پریشانی نه بیا
خانو خدای تاسو کار امداسې جوړ لره او خوشاله اوسه
الله امين.
د ژوند رنگونو یو بل برخه موله ازادي رادیو څخه اوریدل په افغانستان کې د سهارو بجې او 10 دقیقې سوې دویمه سهارنۍ خبري مجله.